ریو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د ورکو دوستانو د لټي پروگرام په دویمه نیمایي کې اوریدلای سي. د خبرونه د سر راپور مدا ده چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د پوځي چارواکو دا خبره تاییدوي چې افغان پوځیان په تهاجمي او د لوجستیک په برخه کې همکاري ته اړتیا لري. نن دوشنبه ده، د لندیا قوس 9 د دسمبر 19. له خبرونو وروسته نور مطالب معرفي کوو. د کرکټ ملي ټیم په متحده عرب اماراتو کې له پرله پسې دریو بریاوو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. د لوګر د کتبخیلو د نجونو د منځني ښوونځي د بیا جوړونې چارې پرون پیل سوې. شاوخوا 350 کسان وتوانېدل پرون ناوخته د سوریې د حلب ښار په ختیځ کې له هغو سیمو ووځي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. د کرکټ ملي ټیم په متحده عرب اماراتو کې له پرله پسې دریو بریاوو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. افغانستان له اماراتو پرونی دریمه نړیواله شل اوره مسابقه هم وګټله. تاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه. د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره یې په شلو اورونو کې 190 منډې وکړې. د متحده عرب اماراتو ټیم ونتوانید د 190 منډو ورکړل سوی هدف پوره کړي. په شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو سره یوازې 145 منډې وکړې او مسابقه یې د 44 منډو په توپیر وبایلله. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول او ویان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
د عربي متحده امارات ته د شلوي سیریز په دریمه لوبه کې هم ستره ماتې ورکړله او خپله بریا یې ولمانځله. پخوا به افغانستان په اسانۍ سره امارات ته ماتې نه شو ورکولی، خو تاسو وګورئ چې په دغه دریو لوبه کې په پرله پسې ډول باندې افغان ملي لوبډله د عربي متحده اماراتو ملي لوبډلې ته ماتې ورکوي او د سترو توپیرونو سره افغان کرکټ ملي لوبډله هېواد ته راستنیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د ایشیا کپ سیالیو په لړ کې پرون د سنگاپور په وړاندې یوه تاریخي بریا ترلاسه کړه. افغان لوبډلې د یو لوبغاړي په سوځیدو سره دغه 50 اوره مسابقه په 4 اورونو کې د 215 اویا توپونو په توپیر وګټله. د لوګر د کتبخیلو د نجونو د منځني ښوونځي د بیا جوړونې چارې پرون پیل سوې. په محمد اغې ولسوالۍ کې د شاهسوار په نامه دغه ښوونځي ته د جمعې ناوخته د وسلولو کسانو لخوا اور واچول سو. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ښوونځي د جوړونې ټول لګښت به د ولایت لخوا ورکول کیږي.
د ولایت مقام لخوا د ښوونځي لپاره نغدي مرسته ورکړل شوه ترڅو د یو اونۍ کې د دې بیا رغونې چارې ټولې بشپړ شي. د دې ترڅنګ ولایت والي قومي مشرانو څخه وغوښتل کارچا د ښوونځي د سوځونکو په اړه باندې ولایت مقام ته معلومات ورکړل. دوی هویت به پټ ساتل کېږي، نام به هم ورکړل شي.
د لوګر امنیه قومندانۍ هم ویلي که د دغه ښوونځي د سوځونکو په اړه چا معلومات ورسره شریک کړل نقدي انعام به ورکول کېږي. د لوګر چارواکي وایي په دغه ښوونځي کې 3 جلده قرآن کریم، اداره، 2 تحویل خانې، 2000 تدریسي کتابونه، 140 څوکۍ او نور مواد سوځېدلي دي. د لوګر چارواکي دا د دولت د وسلوالو مخالفانو کار بولي. بلخوا د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې د 400 میلیونو افغانیو په لګښت ښوونځی جوړیږي. د دغه ښوونځي د بنسټ ډبره پرون د والي محمد الیاس وحدت لخوا کښېښول سوه. هغه وویل د دې سره به سلګونه زده کوونکي وکولی سي په معیاري ټولګیو کې زده کړه وکړي.
د دې پروژې په بشپړېدو سره سلګونه هغه زده کوونکي چې تر اوسه په خلاص فضا کې درسونه ته کښېنستل، دوی به سرپنا پیدا کړي، دوی به یو درسي چاپېریال پیدا کړي.
د دغه ښوونځي د جوړونې چارې به په شپږ میاشتو کې بشپړې سي او لګښت یې د پوهنې وزارت له پراختیایي بودیجې ورکول کېږي. په هلمند کې یو ځانمرګ برید کوونکی نیول سوی دی. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي یو تن چې د چاودیدونکو توکو ډک واسکټ یې په ځان پورې تړلی و او غوښتل یې پر امنیتي ځواکونو برید وکړي نیول سوی دی. عمر ځواک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکی د لشکرګاه ښار اړوند د بسته صدۍ پر شاوخوا د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول سوی دی او پوښتنې ورڅخه روانې دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. شاوخوا 350 کسان وتوانېدل پرون ناوخته د سوریې د حلب ښار په ختیځ کې له هغو سیمو ووځي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. څارونکي او د مرستندویو ادارو چارواکي وایي دغه کسان په داسې حال کې له دغو سیمو ووتل چې پر بس موټرو یې حمله هم وسوه. دغه بس موټرونه د دې لپاره ګمرل سوي وه چې د دولت تر ولکې لاندې کلیو څخه هم ټپیان او ناروغان ولېږدوي. د حلب له ختیځ څخه د خلکو پر وتلو له وړاندې لا ځینې اختلافات شته. دا راپورونه په داسې حال کې خبریږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غواړي نن هغې مسودې ته رایه ورکړي چې فرانسې پیشنهاد کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې سمنتا پاور وویل په دې مسوده کې ټول اړخونه په پام کې نیول سوي دي.
The text contains all of the elements for safe and security of the country, and the humanitarian attitude to the Eastern and Western Europe. The whole concern of the last year, the whole assassination of Pam Kinivelsiwicz, the whole passing of the
د ملګرو ملتونو د دې پیشنهادي مسودې له مخې د ملګرو ملتونو څارونکي هلب ته لیږل کیږي چې له محاصره سویو سیمو د خلکو د وتلو بهیر وڅاري. د اردن امنیتي مقامات وایي څلور هغه وسلوال حمله کوونکي وژلي چې په ډزو یې لږ تر لږه لس کسان ووژل. د نښتې له کبله چې د منځنۍ پیړۍ په یوه لرغوني کلا کې سوې په وژل سوو کې یوه کاناډایي ښځه هم شامله ده. د تاریخي کلا ته اکثره سیلانیان ورځي. چارواکي وایي وسلوالو پرون د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه، بیا یې په جنوبي ښار کراک کې سنګر ونیوه. دا په اردن کې په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل سوې ده. د ډزو ږغونه له لرې هم اورېدل کېدل. د اردن امنیتي چارواکو په یوه اعلامیه کې وویل څلور قانون ماتونکي ترورستان یې په کلا کې تر نښتې وروسته ووژل. په اعلامیه کې د برید کوونکو د هویت په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اردن دولتي آژانس پیترا وایي د برید کوونکو په حمله کې په وژل سوو کې و امنیتي پوځیان، دوه د اردن ملکي کسان او یوه کاناډایي ښځه شامله ده. د غرض د دو بهرنیانو په ګډون په برید کې شاوخوا دیرش کسان ټپیان سوي هم دي. اردن چې په سیمه کې د امریکا مهم متحد ګڼل کیږي په هغه ائتلاف کې هم شامل دی چې امریکا یې مشري کوي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د داعش ټلې د سختریزو وسلوالو پر ضد جنګیږي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو پرون له ایراني چارواکو سره په تهران کې خبرې وکړې. دا د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې له تطبیق وروسته ایران ته د شغلي امانو دویم سفر دی. یوکیا امانو پرون په تهران کې یو کانفرنس ته وویل د اټومي انرژي نړیواله اداره مسؤوله ده په اټومي مسلې پورې اړوندو هغو تعهداتو د عملي کېدو څار او تصدیق وکړي چې د ایران لخوا سوي دي. البته چې ایران او د اټومي انرژي نړیواله اداره هر اړخیز ساتندوی تړونونه او اضافي پروتوکول لري. یوکیا امانو په داسې وخت کې له ایراني چارواکو سره ګوري چې څو ورځې مخکې د متحدو ایالتونو کانګرس پر ایران د ځینو بندیزونو تمدید ته رای ورکړه. ایران وایي د بندیزونو تمدید له هغې موافقې سرغړونه ده چې د امریکا، روسیې، چین او د نړۍ د نورو قدرتونو لخوا ورباندې مذاکرې سوې وې. اوکراین وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 15 تنه پوځیان له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره په شخړه کې وژل سوي دي. دا په څو میاشتو کې په سیمه کې یوه له سختو جګړو ګڼل سوې ده. د اوکراین د تروریزم ضد عملیاتو مرکزي اداره وایي په پیښه کې شپږ نور سرتیري ټپیان سوي دي. د دې ادارې مطبوعاتي مرکز په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي په دې جګړه کې چې پرون سهار وختي پیل سوه او دوه ساعته یې دوام وکړ شاوخوا شل سختریزې جنګیالي هم وژل سوي دي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې کېدونکې دي.
د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د پوځي چارواکو دا خبره تاییدوي چې افغان پوځیان په تهاجمي او د لوجستیک په برخه کې همکاري ته اړتیا لري.
دوی تعهد هم داري چې تر 2040 پورې د مون قطعات د هوایی انجینري او استخباراتي ټکنالوژي تقویت کیږي.
په بل راپور کې اوري چې د کندهار امنیه قمندان وایي د طالبانو ځینې غړي له پاکستانه له خپلو کورنیو سره هلمند ته تللي خو ځینو نورو ته پاکستان اجازه نه ده ورکړې. یوې سروې ښولې ده چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته سوې ده. د ننګرهار د شیوي ولسوالۍ اوسیدونکی چې وایي دوې لوڼې یې یو زورواکي په زور په نکاح کړي انصاف غواړي. په ختیځ زون کې د باروړونکو موټرو د چلوونکو اتحادیې خپل کاري اعتصاب پرون پای ته ورسوه.
د قانون په چوکاټ کې ورته فقط به حل لار چاره موندل کیږي.
په همدې خبرونه کې ستاسو اسمسونه هم درته لولو. نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. د ورکو دوستانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان دفاع وزارت د امریکایي چارواکو دا خبره تاییدوي چې په تهاجمي او د لوژستیک په برخه کې افغان ځواکونه لا هم د خپلو متحدانو همکاري ته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په تازه راپور کې ویلي چې افغان ځواکونه په ټولو برخو کې پرمختګ لري، خو په ځینو مهمو ساحو کې یې لاسته راوړنې محدودې دي. تفصیل د محمد الیاس دایی په راپور کې.
د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویند جنرال محمد رادمنشوی افغان پوځیان له هم د تهاجمي عملیاتو، لوجستیک او هوایي ملاتړ په برخه کې نیمګړتیاوي او اړتیاوي لري. ښاغلی رادمنش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دفاع د وزارت کې تحت اتیا په سلو کې اکمل سوي او نړیوالو متحدانو ژمنه کړې ده چې تر 2000 میلادي کال پورې به د افغان ځواکونو ټولې اړتیاوي پوره کړي.
د اکمالاتو په خاطر خپل حق دوستانو سي په افغانستان کې مونږ سره همکاري کوي وړاندې کړي او دوی مونږ ته وعده راکړي او دوی تعهد هم داري سي تر 2000 پورې د مونږ قطعات د هوایی انجینري او استخباراتي ټکنالوژي تقویت کیږي او په دې اړه مونږ کولای شو سي خپل انانوي وظایف سي د مونږ اصلي هدف او رسالت دی.
د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویند د څرګندونې د متحده ایالاتو کانګرس ته د دغه هیواد د دفاع د وزارت یا پینټاګون د تازه راپور په باب وکړه. پینټاګون کانګرس ته په خپل تازه راپور کې د افغان ځواکونو پرمختګونه او لاسته راوړنې ستایلي، خو دا یې هم ویلي دي چې دا ځواکونه د تهاجمي، تصفیوي او لوجستیکي عملیاتو لپاره محدوده توانمندي او ځینې نیمګړتیاوې لري. د امریکا د دفاع د وزارت په راپور کې چې سټارز اینڈ سټرایپس په وزیر سپانه خبر کړی دی، د افغان امنیتي ځواکونو په ادارو او مدیریت کې د نیمګړتیاو او مالی او اداري فساد یادونه هم شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وای د فساد په ضد تر ډیره بریده مبارزه کړې ده، خو دا ستونزه بیا هم موجوده ده او د لمنځوړلو لپاره کار روان دی. خود پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال امرخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې په ملي امنیتي ځواکونو کې د ستونزو اصلي علت د غیر مسلکي اشخاصو لاسوهنه او نیمګړی مدیریت یاد کړ.
اولی شی چې ما دا پیشنهاد کړی دولت ته وري د اردو پولیس او امنیت د لاسوهنه نه پاک وساتي. هغه قوانین دي نظامی چې ضرورت دي پر کې تعیین، تشکیل، تقرر، تقاوت هغه مطابق دی هغو تاسې عمل وکړئ. دا اردو به ډېر یو قوي ترین اردو سي او په وقت قوي ترین اردو هم د ډېر ښه جنګېږي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په خپل تازه راپور کې د افغان ځنګړو ځواکونو ستاینه کړې او هغه د سیم په سطح یو لغور سپیشل فورس یا خاص ځواکونو بللې ده. پینټاګون وای د افغان ځنګړو ځواکونو اغیزمنتیا ته په پام سره لدی سرتیرو په عادي جګړو کې هم زیاته ګټه اخیستل کیږي چې دا کار د دې ځواکونو پر چمتووالي منفي تاثیر کوي. پینټاګون دا هم ویلي دي چې طالبان د تیر بل هر وخت په مقایسه په دې وروستیو کې د خپلو وسلوالو فعالیتونو لمن غزولې ده.
پراپور کې مو وردل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د پوځي چارواکو دا خبره تاییدوي چې افغان پوځیان په تهاجمي او د لوجستیک په برخه کې همکاري ته اړتیا لري. ځینو نړیوالو رسپانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو لیکنې خبرې کړې دي. نوریاس نوري ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د ولسمشر پر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وروستیو لګول شو تورونو ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د لوی څارنوالۍ دفتر د شنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا د هغه پر سیاسي سیال د شکنجې او جنسي ځورونې د ادعاو په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. در شپېته کلن احمد ایشچی عبدالرشید دوستم تورن کړی دی چې دی د بسکشي له میدانه بېولی وهلی او جنسي ځورولی دی. نیویارک ټایمز لیکي لوی څارنوال محمد فرید حمیدی وویل چې دغه تحقیقات به په شفاف او خپلواکه توګه ترسره شي. د ورځپاڼې په وینا څارنوالانو په دې اړه د روغتیایي معایناتو او د ایشچي د کورنۍ لخوا د معلوماتو د راټولولو په ګډون د شواهدو راټولول پیل کړي، خو دا نه ده روښانه چې آیا دوستم به له دغه تحقیقاتو سره همکاري وکړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له بلې خوا هڅه کیږي چې دغه قضیه په دودیز ډول هواره شي. ورځپاڼې د دوستم د ویان بشیر احمد تینج خبره راخیستې چې کابل ته د جوزجان د سپینګیرو او مخورو د یوې ډلې خلکو د تلو خبر ورکړی دی. هغه ویلی دوی کابل ته د دې لپاره تللی چې دغه قضیه د محکمو له لارې نه بلکې له عنعنوي لارې هواره شي. د ورځپاڼې په وینا دوستم چې پخوا یو جګړه مارو او په تیرو وختونو کې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی، افغان ولسمشر اشرف غني چې په غرب کې زده کړې کړي او یو تکنوکرات دی، دوستم د دې لپاره خپل لومړی مرستیال وټاکه چې هغه پر ازبک قوم له پراخ نفوس څخه برخمن دی. د دوستم دغه مخ په زیاتېدونکي ناوړه سلوک د افغان چارواکو او لویدیځ اندېښنې زیاتې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی یو له دغو لویدیځ لوړپوړو چارواکو څخه دی چې د تېرې شنبې په ورځې بیا په دې اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. مکینلی چې د کار مودې په ختمېدو ده ویلي دي چې تحقیقات او شفافیت ځکه ډېر مهم دی چې هغه افغانانو ته درست سیګنال ورکوي چې هیڅوک له قانون پورته نه دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د کندهار په هوایي ډګر کې د 50 خزینه کارکوونکو د وژل کېدو پر پیښې تمرکز کړی او لیکي د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د ښځو لپاره کاري فرصتونه ایجاد کړي، خو دغه هڅې له یوې خوا د ټولنې هغو سختو دودونو چې ښځه باید په ټولنه کې څه رول ولري ټکنۍ کړي، او له بلې خوا هم د وسلوالو طالبانو په وړاندې روانه جګړه کې امنیتي ګواښونه ورته ستونزې راولاړې کړي دي. نیویارک ټایمز د سیمه ایزو چارواکو له قوله لیکي چې پر موټر سایکل سپرو دو سړو د شنبې پورې سهار وختي یو موټر ودراو او هغه خزینه سپرلې په ډزو ویشته چې د کندهار په هوایي ډګر کې له یو امنیتي کمپنۍ سره د قراردادیانو په توګه کار کاوه. دغو ښځو دنده لرله چې له دغې کمپنۍ سره د مسافرو او د هغو د بکسونو په تلاشۍ او پلټلو کې مرسته وکړي. د ورځپاڼې په وینا چا د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، او طالبانو هم ویلي چې د دوی وسلوال په دغې پیښې کې ښکېل نه دي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار امنیه قومندان وی په دې ورستیو کې ځینې طالب مشران له خپل کورنوي سره یو ځای له پاکستانه هلمند تر ستنه سوي. جنرال عبدالرزاق چې پرون د سولې په اړه یوې غونډې ته خبري کولې وویل چې ځینې نورو طالب مشرانو هم غوښتل خپل کورونه هلمند ته انتقال کړي، خو د پاکستان د حکومت له خوا نیول سوي دي. صادق رښتینی را سره په مستقیم تماس کړي. نور حال را کوي رښتینی صاحب، سهار په خیر، مهرباني.
سالی صاحب ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. بلې، د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق چې د سولې په اړه د لسو ولایتونو د قومي مشرانو، دیني عالمانو او مخورو یوې لوی غونډې ته خبرې کولې، وویل چې شپږو طالب مشران چې مخکې د پاکستان په کوار ښار کې اوسېدل په دې وروستیو کې خپل کورونه هلمند ته انتقال کړي دي او دوی هم ورسره راستانه شوي دي. د قومندان په وینا په تیره اونۍ کې یو شمېر نورو طالب مشرانو هم غوښتل چې په ورته توګه خپل کورنۍ هلمند ته انتقال کړي، چې د په وینا د پاکستان د پوز لخوا نیول شوي او په زندان کې اچول شوي. په دې اړه به د خبري واورو.
ځینې خلک چې کورونه راوړل، د دې په ځای چې کورونه انتقال شي هغه په دا اوس رانه یو تکي بیا د تېره تکي بنیاد شوي چې هغه غوښته چې هلمند ولایت ته کورونه را انتقال شي او نور ځان د دغه چنګکه خلاص شي.
امنیه کومندان له طالبانو وغوښتل چې پر بهرنیو د تکیه نه کوي، بلکې د ولس په غوښتنه دي له حکومت سره د سولې لپاره مشترکه ژبه پیدا کړي او روان ناورین ته د پای ټکی کېږدي. دغه راز د ویل چې د هیواد پر روانه جګړه کې پخوا یوازې پاکستان مداخله کوله، خو اوس نورو هیوادونو هم لاسوهنې شروع کړي دي. کومندان له روسیې سره د طالبانو پر تازه اړیکو هم اندېښنه وښوده. لوی ویل چې د لوی پیغور او د هیواد د بربادي یو بل پیلامه ده. امنیه کومندان پر سولې د ټینګار څنګه ویل چې یو داسې سیمه دي مشخصه سي چې امن وي، ترڅو طالبان له خپل کورنۍ سره یو ځای حالت پکې ژوند وکړای سي او له هغه ځای د حکومت سره روغه جوړه وکړي. په دا غونډه کې نورو کسانو هم خبري وکړي او په پای کې یو پریکړه لیک ولوستل سو چې په پریکړه لیک کې راغلي و چې د شریعت سره د مخالفو قوانینو د لغوه کېدو، د بهرنیانو د مداخله د مخنیوي، د شی حکومتداري او متوازن انکشاف واده، د واک د انحصاري فرهنګ ختمول، د مخالفینو سره د خبرو مشخص ادرس مندل، د حکومت د خپل منځي اختلافاتو حل او د سولې د خبرو لپاره د یوې اجرایي کمیټو جوړول شامل و.
ومردل چې د کندهار امنیه قومندان وایي د طالبانو ځینې غړي له پاکستانه له خپل کورنۍ سره یو ځای هلمند ته تللي، خو ځینو ته پاکستان اجازه نه ورکوي. تر اوسه پاکستان د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د کډوالو وزارت چارواکي وایي په روان کال کې هیواد ته 1 میلیون کډوال راستنه سوي چې زیاته برخه په ننګرهار کې میشت سوي دي. شاه محمود شینواري نور تفصیل وړاندې کوي. شینواري صاحب، دغه کډوال چې په ننګرهار کې ځای پر ځای سوي، څه اسانتیاوې ورته په پام کې نیول سوي؟
ډیره زیاته مننه صالح صاحب. لومړی دغه نوې خو تېره ورځ د افغانستان په سطحه باندې د کډوالو نړیوال چې په ننګرهار کې ولمانځل شوله او همدغې عمله ولمانځل شوه چې دغې سیمې ته په زیات شمېر کډوال استنې شوي دي. نو د کډوالو چارو وزارت مرستیال په خپلو څرګندونو کې وویل چې په روان کال کې 1,000,000 کډوال استنې شوي چې دې ډلې نه 60% کډوال په خپله ننګرهار کې پاتې شوي دي او شاوخوا 3,000 کورنۍ هغه کونړ ته ستنې شوي دي. د سیمې خلکو چې د ننګرهار استازو همدارنګه نورو مسؤلینو چې خبرې کولې، د کډوالو په استازوارۍ باندې خلکو چې خبرې کولې، هغه مرستې چې کډوالو سره شوي دي هغوی راضي نه وو او په خبره یې چې د هېواد په کچه 60% کډوال د سیمې ته راستانه شوي ول. دلته یوازې دوه ښارګوټي چې هغه هم دغه کمپاین نه مخکې کډوال چې راغلي وو هغو دپاره پرانیستل شوي وو او دا بسنه نه کوي. اوس هم کډوالو سره ژمنې شوي دي ولې د ښارګوټو د سرپناه د ستونزې حل په برخه کې ورسره عملا هغه چې همکاري نه ده شوي سره کوم چې ورسره وعدې شوي وي. همدارنګه د بیړنیو مرستو په برخه کې کومې مرستې چې ورسره شوي دي، ځینې ناراضي سر کډوال چې راغلي وو دغه مرستې هم کډوال کافي ونه بللې او په خبرې چې دوی سره باید کافي مرستې وشي، ځکه اکثره کډوال چې د پاکستان نه راغلي دوی کاروبارونه هلته د منځه وړي دي، دوکانونه یې خرڅ کړي دي. دلته هېڅ ورسره نشته، باید حکومت او د کډوالو نړیواله شورا باید ورسره مرسته وکړي.
ډیره مننه شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست، روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
خبر یاست تیرونه امازون کمپنی بلاخره د درون یا بی پیلوټ الوتکې په وسیله د لومړي ځل لپاره خپل یو مشتری ته پارسل واستاوه. امازون تیر کال ویلی و غواړي چې خپل مشتریانو ته هغه وسایل چې آنلاین په بیا اخلي د درون په وسیله ورسوي. د امازون له لوري د درون په وسیله لومړنی پارسل د اخیستونکو له فرمایشه 14 دقیقې وروسته ورسول شو. امازون وایي له دې سره سم چې د کوم شي د اخیستلو فرمایش ورته وشي، پارسل چمتو کیږي او په اتومات ډول درون ته سپارل کیږي. درون هم په اتومات ډول له جی پی ایس څخه په استفادې د ورکړل شوي آدرس لور ته رواني شي. امازون شرکت د لومړني پارسل رسولو ویډیو په خپل ویبپاڼه کې خپره کړې ده. د امازون بی پیلوټ الوتکه تر نږدې 3 کیلو پورې وزن وړلی شي. دا شرکت هم درازوی چې هدف یې داري چې له فرمایشه وروسته په 150 دقیقو کې خپلو مشتریانو ته پارسل ورسوي.
اسمت سروان له ساينسي پرمختګونو خبر کړو. د نادر خان په نامه هغه کس چې وایي چې په ننګرهار کې دوی لوڼې د یوه کس په نکاسي ویل حکومت د عدالت غوښتنه کوي. د پرون په کابل کې یو غونډه تول چې دوی میاشتې کېږي دغه قضیه د ننګرهار له محلي چارواکو سره شریکه کړي خو چای ژغ نه دی اوریدلی. نور حال د ابراهیم صافی په راپور کې.
دا د هغه پلار د شړا خک دی چې د ده په خبره د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې دوه لورګانې په یوه شپه یو محلي زورواکي ځان ته په نکاح کړي. نادر خان چې د شنبې په ورځ د افغانستان د مدني ټولنو په ناسته کې برخه اخیستې وه وویل شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې د لورګانو قضیه یې د ننګرهار محلي چارواکو ته وړاندې کړې خو تر دې دمه یې چا غږ نه دی اورېدلی. نوموړی له حکومت نه غواړي چې دغه قضیې ته رسېدنه وکړي، عاملین یې ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
خو زما سر په امر کې نه دی، زما په عامل په امر کې نه دی، ځکه نه دی هغه زورواکانې زه یو غریب یم، ما خو تاسو زما 5,000 روپۍ ما د چا خیرات راګرېدم ته راغلی یم، ځکه زه خپل حق غواړم، د لوګانو حق غواړم. زه د اشرف غني نه دا غوښتنه لرم چې اشرف غني ویلي چې دغه افغانستان نجونې ټول زما لورګانې دي، خو نن تر اوسه پورې د ننګرهار ولایت ما سره د زرې مرستې شریدي کړي.
هغه وایي که حکومت د لورګانو د قضیې د پیښې مسلې ته پاملرنه ونه کړي نو خپل ځان او کورنۍ به د ولسمشرۍ ماڼۍ پر وړاندې وسوځوي. نادر خان وایي شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د مروې په نوم خپل 18 کلنه لور د ولد خان په نوم یو کس ته په نکاح ورکړه. د ده په خبره د واده په هماغه لومړۍ شپه د خاوند د کورنۍ لخوا یې لور په دې تور چې باکره نه ده له کوره وویسته او د ده دوهمه 14 کلنه لور یې په زور ځان ته نکاح کړه. نادر خان ادعا کوي چې د دې پیښې ترسره کوونکي په ننګرهار کې د ګل کریم په نوم د یو محلي جهادي قومندان ساتونکي دي او په وینا یې له همدې امله د ننګرهار محلي چارواکي یې د لورګانو پیښې ته رسېدنه نه کوي. خو ګل کریم په دې اړه تر دې دمه سن دی ویلي. نادر خان همداراس ویلي چې د عدلي طب څېړنو ښودلې ده چې مروه مشره لور یې چې اوس د ننګرهار د امن په کور کې ژوند کوي باکره وه. هغه وایي دوهمه دیارلس کلنه لور یې اوس د ولد خان په کور کې په زور ساتل کیږي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعال او د مدني ټولنو غړی حمیده وردک وایي کچیر محلي چارواکي د نادر خان د لورګانو قضیه ته رسیدنه ونه کړي دوی به خپل مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. دا وایي زه غواړم له همدې ځایه والي ته خپل غږ ورسوم، کچیرې په 15 ورځو کې د نادر خان قضیه ونه څیړل شي ډاډه اوسئ چې تر ننګرهار هم در رسیږو. تاسې په کوم دلیل راځئ او دا ثابتوئ چې دغه جنۍ باکره نه وه او بله خور یې له ځان سره وړئ؟ د مدني ټولنو غړو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د محلي چارواکو چوپ پاتې کېدل له ظالمانو او زورواکو نه د ملاتړ په معنا ده او کچیرې دوی خپلې دې چوپتیا ته دوام ورکړي نو د خلکو له سختو غبرګونونو سره به مخ شي. خو د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل یو کس ته د دوه خویندو د نکاح کولو د پیښې په تړاو یې تر دې د مسوتنه نیولي او د پیښې د نورو کسانو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي.
قضیه تر تنوالۍ پورې رسېدلی په اصلي عامل د قضیې قرار دی ولې د نیولو هڅې روانې دي. په قضیه کې څلور کسان چې عدالت پلار دی، یو سیمه ییز پولیس ته چې ډېر تورن دی په قضیه کې، یو ملا امام دی او یو بل کس ملک قوم مشر دی. دا څلور کسان نیول شوي دي اوس هم قضیه تر تعقیب لاندې ده.
دا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي یوازینۍ پیښه نه ده بلکې په دغه هیواد کې په وار وار د میرمنو پر وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی شوی دی. د افغانستان مدني، سیاسي او ټولنیز فعالان وایي حکومت باید دغه پیښه په جدي ډول وسیړي او د یادې کورنۍ د حیثیت د اعادي او امنیت په برخه کې د جدي اقدام وکړي او کنه د دوی په خبره حکومت به په خلکو کې خپل اعتبار له لاسه ورکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
په ختیځ زون کې د باروړونکو موټرو د چلوونکو اتحادیې خپل کاري اعتصاب پرون پای ته ورساوه. دوی شکایت درلود چې د لویو لارو په اوږدو کې ورڅخه په زوره پیسې اخیستل کیږي او همکاري نه ورسره کیږي. دغه اعتصاب شپږ ورځې روان و. د ننګرهار د والي له ویاند عطا الله خوږیاڼي څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه وکړه دغه اعتصاب په کوم مجمونو سره پای ته ورسید.
او د ملي امنیت سلاکار محمد حمید اکبر سره بیلابیلې لیدنې ترسره کړې دي. ځینې سمنې له دې سره په مرکز کې شوې دي. هغه ستونزې چې دوی شدې شوي دي مثلا د دوی څخه بیلابیل نومونو په نویو لارو باندې پیسې اخیستل یا د دوی لوړ ټکسونه څلور کلنه مالیه معاف کېدل، دغه موضوعات دوی په مرکز کې شریک کړي دي. له مرکز له لورې هم ورسره د قانون په چوکاټ کې د حل کولو ژمنې شوې وې. د دغه بار وړونکو موټر چلوونکو د ولایت پرسیال سره لیدنه ترسره کړه. د ټرانسپورټ وزیر هم ننګرهار تشریف راوړی وو. د جرایم سلاکار هم ننګرهار ته راغلی وو. د غرمې ته یوورسو بجو د وړونکو موټر چلوونکو خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه.
بل د دغه اعتصاب په دوام یا د دغه اعتصاب پر مهال څومره زیان رسید؟
کوم داوی د زیان چې د نگرهار ګمرک ښاروالۍ ترانسپورټ ادارې ته رسیدلی موږ هغه اخلي ډول باندې ویلی شو چې هر ورځ 1,000,000 افغانۍ زیان رسېدو. دا دغه 15 ورځو په ترڅ کې هر ورځ شاوخوا 1,000,000 افغانۍ موږ عواید زیان رسېدلی دی. د دې تر څنګ سوداګرو ته کاروباریانو ته هم ستر زیانونه اوښتي چې هغه به هم دوی ته معلوم وي او دوی پورې به تړه هم ولري.
بلې، تاسو د دې ستونزه یاده کړه چې د لویو لارو په اوږدو کې اکثر شکایت درلود چې پیسې ورڅخه اخیستل کیږي. په آینده کې د دغسې مشکلاتو د مخنیوي لپاره څه تدابیر وسنجول سول د ولایت په سطحه؟
دغه چې دغه ډول کاري اعتصابونه وروسته له هغې ترسره کړي کله چې دوی غوښتنې وکړي او غوښتنو کې ځواب ونهبل شي. متاسفانه کله چې دوی کاري اعتصاب پیل کړی و له دې وړاندې هېڅ ډول د ولایتي ادارې سره یا په مرکز کې له کومې ادارې سره هېڅ ډول خبرې اترې نه وې ترسره شوې. په ناڅاپي او څرګند ډول دوی خپل کاري اعتصاب پیل کړی دي. دوی نه او د دوی ژمنې همدا وي چې له دې وروسته به هر ډول ستونزه رامنځته کېږي د قانون په چوکاټ کې به ورته څرګند حل لارې چارې موندل کېږي. که چېرې د دوی غوښتنې په ښه توګه ځواب نه شي او یا حل لارې ورته ونه موندل شي هغه وروسته دوی حق لري چې کار اعتصاب ترسره کړي.
د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوږیاڼي و چې د باروړونکو موټرو د چلوونکو د اتحادیې د کاري اعتصاب پر پای ته رسېدو یې راسره خبرې کولې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. د کرکټ ملي ټیم په متحده عرب اماراتو کې له پرله پسې دریو بریاو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. د لوګر د کتب خیلو د نجونو د منځني ښوونځي د بیا جوړونې چارې پرون پیل سوې. په همدې حال کې د پکتیکا په یحیا خیل ولسوالۍ کې د 4 میلیونو افغانیو په لګښت ښوونځی جوړیږي. په هلمند کې یو ځانمرګی برید کوونکی تر برید مخکې نیول سوی دی. شاوخوا 3500 کسان وتوانېدل پرون ناوخته د سوریې د حلب ښار په ختیځ کې له هغو سیمو ووځي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. د اردن امنیتي چارواکي وایي 4 هغه وسلول حمله کوونکي وژلي چې په ډزو یې لږ تر لږه 10 کسان ووژل. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو پرون له ایراني چارواکو سره په تهران کې خبرې وکړې. اوکراین وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 15 تنه پوځیان له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره په شخړه کې وژل سوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ورکو دوستانو د لټه پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو تر هغه مخکې ځینې نور راپورونه لرو. په افغانستان کې د خلکو د ژوندانه په اړه د یوې سروې نتیجې ښیي چې 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې په دې سروې کې هڅه سوې د افغانستان په ولایتونو کې موجوده ستونزې برسیره او حل لارې ورته پیدا سي. نور جزئیات له عباد الله حننزي خبري.
د افغانستان د اقتصاد وزارت مرکزی احصایه او د نړیوال بانک لوري د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خلکو د ژوندانه پاړه د ترسره شوې سروې پایلې د یکشنبه پر ورځ اعلان شوې. په دغه سروې کې د ولایتونو په کچه بېوزلي، د خوړو خوندیتوب، کاري وضعیت، روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی او پوهنه شامله ده. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد په همدې اړه جوړه شوې غونډې ته په خبرو کې وویل د دغه سروې هدف دا دی چې په ولایتونو کې شته ستونزې رابرسیره او د حل لپاره یې د پالیسیو په جوړولو کې له اړوندو ادارو سره مرسته وکړي. دای وایي په یوه ولایت کې ستونزې کولی شي پر بل ولایت هم اغیزه وکړي. دغه گزارش له پالیسۍ جوړوونکو سره مرسته کوي چې خپل پلانونه په ښه توګه ترتیب او شته امکانات په هغو ځایونو کې ولګوي چې ورته اړتیا ده. د دغه سروې پایلې ښیي چې په 2014 او 2014 کلونو کې د نورو تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي، خو دغه پرمختګونه د ولایتونو په کچه متوازن نه دي. د مثال په ډول د بېوزلۍ په برخه کې دغه سروې ښیي چې د تخار ولایت د ټول نفوس څخه 68% یې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، خو د فراه ولایت د اوسیدونکو یوازې 4% خلک بیا د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دي. په یاد سروې کې بیا د بیکارۍ په برخه کې ویل شوي چې په دایکندي کې ډیره او په جوزجان ولایت کې کمه ده. دغه شان په نورو بیلابیلو برخو کې د ولایتونو ترمنځ توپیرونه په ګوته شوي دي. د افغانانو د ژوندانه په اړه د اقتصاد وزارت له لوري دا درېمه سروې ده چې ترسره کیږي. له دې مخکې په 2008 او 2008 میلادي کلونو کې هم اقتصاد وزارت د افغانستان د مرکزی احصایې او نړیوال بانک په همکارۍ ورته سروې ترسره کړې وې. په ورته وخت کې د مرکزی احصایې مشر شیر محمد جامی زاده وویل دغه سروې د ولایتونو په پام کې نیولو سره ترسره شوې او د ستونزو پر برسیره کولو کې اساسي رول لري. دای وایي موږ یوه ستونزمنه سروې د یو کال په موده کې ترسره کړه. دغه سروې د مرکزی احصایې، اقتصاد وزارت او نړیوال بانک له لوري د ټول ولایتونو په سطح ترسره شوې. دا یوه ملي سروې ده او د ولایتونو په سطح باید شوې وای څو په ولایتونو کې د خلکو د ژوندانه وضعیت وښيي. اخوا په افغانستان کې د نړیوال بانک سرپرست دغه سروې د پایلو هرکلی وکړ او زیاته کړه چې نړیوال بانک دې ته ژمن دی چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د کمولو، پراختیایي پروژو، پوهنې او ورته نورو برخو کې له افغان حکومت سره مرستې وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالباسط د هلمند له سنگین ولسوالۍ په خپل پیغام کې لیکلي، په افغانستان کې ډیر مکتبونه بند دي، سړکونه هم کنډو کپر دي، زموږ کوچنیان بې سواده پاتې شول. محمد یوسف هاشمی له کونړ له ولسمشر څخه مې غوښتنه دا ده د لوړو زده کړو وزیر له دندې لرې نه کړي، ځکه چې ډیر خدمت یې کړی دی. محمد صادق لیکلي، په زابل کې ښوونکی یم، د دې ولایت ښوونکو د ځمکې ولې نه ورکول کیږي؟ له ولسمشر څخه د پاملرنې غوښتونکي یو. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، په کار د ولسمشر د ښوونکو معاشونه لوړ کړي، په اوسني معاش د یوه کور ګزاره هم نه کیږي. شهید الله ځلاند له کونړ، د افغان حکومت نه غواړو چې هغه شخص ته ارشد مجازات ورکړي چې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې په زور له دوو خویندو سره په زور نکاح کړی ده. دغه کار ستر بشري جنایت دی او عاملین یې باید په جزا ورسول شي. حاجی شمس الحق له هلمند، له ولسمشر څخه غوښتنه کوم چې ترافیکي پیښو په زرګونه انسانان مړه کړل، اوس نو خواشني څرګندول فایده نه کوي، مخنیوی باید وشي. مفتون زابولي، د زابل ولایت په ځینو سیمو کې پوځي عملیات وشول، خو د ارغنداب ولسوالۍ د کاکړو سیمې د داعش په باره کې هیچا ته څه ونه ویل. او طلا محمد، د زابل شاجی ولسوالۍ نه طالبان له خلکو د عشر په نامه په زور او جبر پیسې اخلي.
دا وستا سوزنی اسمی سونه چی دا افغان بسیم شبکی پا مرستمو ازادی راڈیو تالجی رالی جلی و او مرزی احمد زی در تا اول وستل. دا امریکا یو سناتور دا داسی کمیتی دا جوری دو غشتن کرده چی دا امریکا پا تیرو انتخاباتی که دروسیه لاسوهنی و تیری. تفصیل لی الیاس دایی چخوری.
د یکشنبه په ورځ د متحده ایالاتو مخکښ سناتور جان میکن سی این این تلویزیون ته وویل که د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسي هکرانو د لاسوهنو په اړه په یو وخت کې د څو سرچینو هم مهاله څېړنې پیل سي، شاید نتیجه یې ښه نه وي. هغه دغه مسله ډیره جدي وبلل او د یوې داسې کمیټې د جوړېدو غوښتنه وکړه چې په یو وخت کې د سنا او د استازو د مجلسونو غړي پکې برخه ولري. په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د پوځي خدمتونو کمیټه د جان مکین په مشرۍ د روسیې د هغه سایبري بریدونو او انټرنیټي مداخلو په اړه پلټین پیل کړ چې د دې له مخې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال ترسره شوی دی. ټاکل شوی ده چې د سنا مجلس د بارنیو اړیکو کمیټه هم په دې اړه ډیر ژر پلټین پیل کړي. خود متحده ایالاتو د سنا د مجلس مشر میچ میکونیل بیا په دې اړه د یوې ځانګړې کمیټې د جوړېدو خبره ردوي. وایي شبداوي چې د دې موضوع په اړه تحقیقات د استخباراتو اړوند یوه هیئت وسپارل سي. د امریکا د متحده ایالاتو استخبارات دې نتیجې ته رسیدلي دي چې روسي پلوه هکران توانېدلي دي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د ډیموکرات ګوند اړوند انټرنیټي سرورونو او د ایمیلونو اکاونټونو ته ننوځي. تیر اونۍ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړ چې اف بی آی یا د امریکا د فدرال پولیسو ادارې او سی آی اے د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو اداره د نتیجې ته رسیدلې دي چې یو شمېر روسي هکرانو د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال د ډونالد ترامپ د بریالیتوب سره مرسته کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د روسیې د سایبري مداخلو له امله د خپل حکومت د دریز دفاع کړې ده. باراک اوباما د جمعې په ورځ خبر اعلان تول په 13 سپتمبر میاشت کې د چین په سرمشریزه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تول چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د هر راز مداخله لاس واخلي. چې د اوباما په خبر وروسته لږ په سایبری او انټرنیټي بریدونو کې د پام وړ کموالی راغی. دا په داسې حال کې ده چې کرملین د متحده ایالاتو په ټاکنو کې د هر راز مداخلو خبره رد کړې ده.
ومردل چې د امریکا یو سناتور د یوې داسې کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې چې د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسي هکرانو د لاسوهنې موضوع وڅېړي. د لسو بجو خپرونې ته مو اچار هم درته برابر کړي.
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
که خدای پاک وکړي چې نړیوال یو میلیارد ډالر د ما وزارت ته راکړي، نو ته به بیا وګورې چې څه کوم.
مثلا څه به وکړي؟
مثلا ریاستونه ډیرو
دغه د توشک او برسونو ګدایي خو مې اوس ولیده.
ادي خلک غریب شوي دي، بیکار دي، نقد پیسې نه لري چې راکړي.
د ګوړی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10 بجو او 45 دقیقو اوریدلای شي.
سکاتلند راتلونکي اونۍ یو پلان اعلانوي چې له مخې دغه سیمه وروسته له هغې چې برېټانیا له اروپایي اتحادیې ووځي، د دې اتحادیې بازار ته لاسرسی پیدا کړي. د سکاتلند حکومت وایي په اروپایي اتحادیه کې د دې لپاره پاتې کیږي چې په لسګونو زره سکاتلندیانو ته کارونه وموندل سي. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات برابر کړي.
سکاتلند غواړي چې د هغه بحران مخه ونیسي چې له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو له امله د برېټانیا د خاورې دې برخې ته متوجه دی. د بریتانیا صدر اعظم تریسا می ویلی دا به د نوي میلادي کال د مارچ د میاشتې په پای کې له دغه اتحادیې د وتلو د پروسې پر سر د خبرو د پیلېدو لپاره د لزبون د تړون له 50مې مادې کار واخلي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې که څه هم درسته بریتانیا په تېره جون میاشت کې په ټول پوښتنه یا ریفرندوم کې له اروپایي اتحادیې وتلو ته رایه ورکړه، خو سکاټلند په کلکه پکې د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. د سکاتلند ملت پال حکومت ویلي په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو لپاره به د راتلونکي سهشنبې په ورځ خپل پلان په ډاګه کړي. د اروپایي اتحادیې د چارو لپاره د سکاتلند حکومت وزیر مایکل روسل وویل، زموږ لخوا وړاندې کېدونکي د روغې جوړې پلان به موږ ته امکان برابر نه کړي چې د اروپایي اتحادیې د غړیتوب له ټولو ګټو برخمن شو، خو غواړو چې هغه زیانونه کم کړو چې د بریتانیا له وتلو سره موږ ته متوجه دي. هغه وویل، که څه هم دغه پلان پیچلی دی، خو له اروپایي اتحادیې د بریتانیا وتلو په راتلونکې یوه لسیزه کې په سکاټلند کې 80,000 کارونه له ګواښ سره مخامخ کړي دي. مایکل روسل وویل، دا به د سکاټلند لپاره یو ملي ناورین وي او زیاته کړه بریکسټ ټولو ته خطر متوجه کړی او د ټولو لورو د سیاسي ارادې او د همکارۍ لپاره موجوده لیوالتیا ته په پام سره زموږ لخوا وړاندیزونه به د سکاټلند لپاره یوه اغیزمنه حل لاره وي. د سکاټلند واکمن ملت پال حکومت ګواښ کړی چې که غوښتنې ونه منل شي بیا به له بریتانیا د وتلو لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ته مخه کړي. په 2014 میلادي کال ورته ریفرندوم کې سکاټلندیانو له بریتانیا سره د پاتې کېدو په پلوي رایه ورکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی د دې بیا موږ تاسو ورکوښو عزیزانو او دوستانو لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوی عزیزان لټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، اول په دغه تلیفوني پیغامونو کې خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، خو ډیر کله هم داسې کسان شته چې زموږ اوریدونکي ځوروي او دوی ته بې ځایه مشکلات او پرابلمونه جوړوي. له دغو کسانو څخه هیله کوو چې پرېږدي چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، نو ډیر به مونږ ځنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
د کابل قرباغ نو فعالی نه دما دی اوراره ورځ به د الله فرزن را په دی خواته د خیر الله په نامه ده. دغه بعض کسانې د شمال ولایتو خواته د اعصاب او مشکلات لري، نه خیر دا ته هر لازم مسافات ته ګوډی دی. که تا ته په دغه حق باندې معلوماتي
او ډیر په دې شي کو لوکس جامه کې ګرځي څو په باندې نه پیږي دا لونه دا څو خبره ده نه خدا غره سره لازم ساته ګوري بیا موږ تکرار کړه دا خبره که ساته په دې په باندې معلوماتو نو په دغه شماره ده ماته زنګ وري 15000 باندې موږ جایزه ورته تاکل څور کوم کیږي نو د ما د ټلیفون شماره شماره د پدری به وایم 07 72 72 39 31 07 72 72 39 31 ډیره مننه ډیره مهرباني د ازادي راډیو نه سمې شپ په دې اکلا باندې د خلکو سره همکاري کې ډیر تشکر خدای په امان. هلو
سلام علیکم. یو د البانیا د یاد ته درې څور چارې ته سایه سره په تماس کیما وطن نو مشوره کوي زما یو ورور او دلولې دی دا واته کال کې د کلادارا کې دی معلوم شغال چې دی ار چا ته معلومات کې په دغه کلادارا کې مو څو ځل دی چې پر وا چې پر وا وا شپاز وا ات څنګه شپاز
زه اجازه کوم اسګزی چې څنګه ولا کې ستای سره په تماس کې ما زما یو زوی ورک دی نمیا فارام دی د سلریش میاشه د کور څخه نظر کړی د تنزول سکال دی او ار مسلمان ورته کبا افغانستان کې کبا پاکستان کې معلومات دي پر د اشمیرو باندې زمر سره تماس ونه شي د ټلیفون شمیرې دي اوله شمیره زما ده زه پلهرم 0 اویا 2 اویا 10 یو سلو 3 جرش بل شمیره ده 0 اویا 10 نسلویست تنزه سوا اوش بیتا بلش مرده سپر او سوا دو دیر شپر رویا ارتش بیتا.
ما پیدا محمد یما ده کندهار ده میوان نورسواری هم ما یو اراره دی ده عبدالباری پنامه دی ده ارکسوی دی تو عبدالمالک زی دی که هر مسلمان او پا حکل معمات لری ما نتجتون شماره دم سپر او سپر اته سپر دوا اته دوا سپر یو.
زه لکوزه ما د پاکستان بلوچستان سستا سره ټلیفون پر لاین باندې ما نو زما زوی ورک دی تقریبا د درې کال کیږي کچیری د دغه زما د کا د زوی د نعمت په اړه څوک معلومات لري دې ټلیفون شمیره باندې زنګ ووهي نو زما د ټلیفون شمیره ده 0302 56 99 104. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره اعلانوم 0302 56 99 104. نو ډیره مننه ازادي ریډیو زنده باد مهرباني.
بشیر پیدا خبر کوم لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ زمایو د ترځي دا چې ګولې نن دا نن درې نه چې مخکې نه درکې شوی دا اسودینه روغی لري او ورڅ ته که په دې باره کې معلومات شي مهرباني دی وکړي دغه شمارو د مونږ ته زنګ وکړي 0 و 3 3 و 3 8 9 5. یو ځل بیا 0 و 3 3 8 9.
السلام علیکم زه خدای دا د ما د کندهار ولایت سیسر په تماس کې ما زما یو ورور غداري مې په کال کې سره کده نو که هر وو مسلمان دی زما یو ورور په معلومات لري ما دې پر دغه شماره زنګ ووي 0 اویا 9 اویا 3 1 1 3 1 بل شماره مې 0 اویا 9 1 5 9 5. نو نو بس ازادي راډیو زنده باد د کندهار ولایت څخه خدای دا خبرو
دا زه را دو محترمو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورستر سلام از مان حافظ محمد نادر دی د بادغست ولایت د قادس ولسوالۍ د ګلچین د کلیم. زه یو ورک لرم په نامه د محمد اسماعیل چې تقریبا یو کال او درې میاشتې کېږي چې کوم درک نهسته. نو کله از ما ځغ دې خپل یا د ملګری اوري مهرباني دی وکړي په دغه شماره د تماس ونیسي 0 و 3 0 3 1 3 0 0 و 3 0 0 3 1 3 0. مننه.
زما نوم محمد حشم دی د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ زما اکا زوی د عزیز الله په نامه دی چې دا دې کاله کې شورک شوی دی د پلار نوم یې عبدالولی دی او د بل ورور د اکا ولی دی که د دې په اړه هر څوک درک لري په دغه ټلیفون شمېره دې ما ته زنګ ووښي زما ټلیفون شمېره ده 0011 8012 بیا درته وایم 0011 8012 هر چا پیدا کړه ډېر روپۍ ترلاسه کولی شي.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0000 22 14 45 115.
سلام علیکم، نثار احمد یم د کونړ ولایت د نارنګول صالح د چګلی د کلی نه. او زمونږ یو نږدې دوست دی، نوم یې دی وضاحت ده، تقریبا 14 کاله شاوخوا عمر لري او دوه درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی ده. مور او پلار یې ټول په تشویش کې دي. د هر چا ته په دې اړه معلومات وي ضیاءالحق نامې ده، دې ټلیفون شمېره ته دې اړیکه ونیسي 0011 8012 352. مننه، کور مو آباد.
د ازادۍ رادیو و کارکونکو او د ازادۍ رادیو و ګران اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رسل السلام زکریا او ټول سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ وسیدونکو یم. زما یو دوست د جمعه خان په نامه د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرنیز د جموزو وسیدونکو ده. نو تقریبا 2 کاله کېږي چې له کوره نادرکه ترې تم ده. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته د جمعه خان په اکل معلوماتي که د نننه په هیواد کې او که په بهر کې، نو د مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې دی و دغه شمیرې ته لطفاً زنګ ووهئ 0015 2 0 2 2 4 5. خپل شایسته خپل خوږه شمیره و ورونو ته یو ځل بیا تکراروم 0015 2 0 2 2 4 5. والسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام مظلومیار.
نیاز محمد د محمد نبی زوی د میراته ماکا وراره خبرې کوم. زما یو ورور ورک دی چې نوم یې عبدالخالق دی او زما د بل ورور نوم نور محمد دی. که چیرې یو څوک یا ورمعلوم یې یا زما خبرې دی پخپله اوري، دا یولس کاله کېږي چې په ایران کې نادرکه سوی دی. په دې شمېرو دې موږ ته زنګ ووهئ 0308 9 15 2 15 5. بله شمېره ده 0304 8 3 4 2 1 5. که چیرې هر چا دغه څوک راوشي وي یا دی په خپله دا زموږ نه آواز اوري، په دې شمېرو دې موږ سره اړیکه ټینګه کړي.
زه سلیم احمد د لشرګا شهر د بولان له سیمې څخه دا پیغام اېږدم چې زما ورور دور محمد ولد فاطمه محمد چې 6 ورځې کېږي د کور نه نادره کدي. که چاته معلومات وي په دغه نمبر دې اړیکه ونیسي 0011 2 3 3 8. وسلام 0011 2 3 3 8.
السلام علیکم بھائی، ماما احمد طاوس خان عبدالرسول فکر جی شوروی په وخت کې برکت شوی دی. هر مسلمان ورو د پاړه معلومات یا د خپل ما زغاوري ما ته په دغه شمیره زنګ دی 0315 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 خان او محمد خان د خانزر زامن د لالی پهلوان والګان اصلي د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دریږي علي پکاو مالیږي دوی په خپل زما غږ اوري ابل چې په دې په اړه معلومات لري ما ته د دغه ټلیفون شماره تماس کړي صفر اویا درې یو پنځه اته نه شپږ څلور ټلیفون شماره یې ځل بیا صفر اویا درې یو پنځه اته نه شپږ څلور
و سلام آزادی رادیو
د آزادی رادیو کارکونکو او د آزادی رادیو ټول اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول السلام زه محمد نزار د زابل ولایت وسیدونکو زما یو راره ده باران میری شپږ کال کیږي لکور نظر کتلې تند شزه د پټم اس پی اس باقی نو کار مسلمان ورور ته د حق معلوماتي د مهربانی د مخدی لطفن و دې شمیرې ته زنګ ووی 0-5-2-0-2-2-4-5 خپلش نیرا یو ظل بیا 0-5-2-0-2-2-4-5 و السلام زکاری عبدالسلام در زابل وسیدون کن در آزادی رادیو و طول کارکون کو او طول عبریدون کن السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو زما یو دوست د جمعه خان په نامه د کندهار ولایت منشن د ولسوالۍ اوسېدونکی ده. دوه ویشت کاله کېږي چې له کوره نظره کته ریتم ده. نو که هر مسلمان ورور ته د ده معلومات وي د مهربانۍ له مخې دې لطفا نورې شمېرې ته زنګ ووهي 0-5-2-0-2-2-5 خپله شمېره یو ځل بیا 0-5-2-0-2-2-5 والسلام ساسي كشرور كاري عبدالسلام مظلوميار ولاية زابل ولسوالي داي چوپان والسلام
السلام علیکم جمال الدین جو جان دا د خوشتری له سوالی خبره کوم زما د اقاضی دی په نامه دی سایجان صورت ته دیش کار کیږي یش کله کې چې ورته د پلان مې اختر دی د ورونو نشناله د بازګول راکار زمینی مې نادر دی ارشاد د کپاتې په دغه شمیره د مو ته ټلیفون کې د خپل اوري سپور و و سپور نه سپور څلور شپږ نه یو
د هلمند ولایت د ډیټل سوالیو ته سایز پتا نه سی هغه معلوم چې هغه چې د پلان مې د توه راځي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1 یا ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-2-4-1-5 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د تاسو تلیفوني پیغامونه مو خبره کړو خو د یادونه وړ ده چې دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نسو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. نو د دې لپاره ازادي راډیو ته غوږ پاتې شئ او حتماً به خپل تلیفوني پیغام واورئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزایی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم